پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو دا غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مسؤلان او غړي وایي چې که افغانان او ټول سیاسي ګوندونه له حکومت سره یو ځای په یو نظر شي نو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. د پاکستان او هند ترمنځ د وروستي کړکیچ پر موضوع هم په همدې خپرونه کې اورېدلای شئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد پر افغان حکومت شرح کړی چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. او مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. بشپړه خبرونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې سوي دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوې اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه او هلته یې د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمي په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غني اعلان کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تېره شپه له طلوع تلویزیون سره په مرکه کې ویل داسې یو مرکزي ټیم ته اړتیا سته چې با اعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي پکښې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای سي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که په هر یووالی اجماع او توافق وي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویاند پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نسي نو په قطر کې د فبروري میاشتې په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ په یوه بیان کې چې نن خپور سو ویلي دي چې طالب وسلوالو تېره شپه د قیصر ولسوالۍ پر ارکلیک سیمه پراخ برید وکړ خو دولتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د مولوي عصمت الله عصمت یار په نوم د یوه قومندان په ګډون د دې ډلې 13 وسلوال وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. خو په عین حال کې طالبانو ادعا کړې چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې ګڼ شمیر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قیصر ولسوال حاجي رحمت الله هم ویلي پر ارکلیک سیمه د طالبانو له برید وروسته سیمې ته استول سوي مرستندوی ځواکونه پر لاره وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ سول او په نتیجه کې 9 سرتیري وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا په وژل سوي پوځیانو کې هغه څلور پخواني طالبان هم شامل دي چې درې ورځې مخکې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي وو. د فراه سیمه ایز چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت په پشتیرود ولسوالۍ کې د ناټو یو کشفي الوتکه رالویدلې ده. د فراه والي محمد شعیب ثابت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې رالویدلې ده. دا هغه سیمه ده چې د ده په وینا وسلوال طالبان پکښې فعال دي.
خپل طالبان وزرو هغه ته ویلي چې ځکه چې موږ ته نږدې یو مخنیوي چې موږ په اورې سي درو ته مخ پوره
تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې و چې دا الوتکه دوی نسکوره کړې او ټوټې ورسره دي. د پشتیرود ولسوال غوث الدین ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د دې الوتکې ټوټې نامعلوم ځای ته انتقال کړې دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د عربي متحده اماراتو په دوبی ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوهمه ورځ د افغان سوداګرو د 12 میلیونه ډالرو په ارزښت د خوراکي توکو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت پر فیسبوک پاڼه راغلی چې دغه قراردادونه د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ په ځانګړي ډول د زعفرانو او وچې میوې په برخه کې سوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د دې نندارتون په لومړۍ ورځ ویلي و چې تمه ده د دې نندارتون په ترڅ کې د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک سي. د مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښوونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یوه بیان کې وویل چې الازهر جومات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران هم ټپیان سوي دي. بیان زیاتوي چې مشکوک سړي مخکې له دې چې پولیس یې ونیسي خپل چاودېدونکي مواد والوزول. د چارواکو په وینا دا مشکوک تروریست له تېرې اونۍ راهیسې په قاهره کې د یوه بل جومات مخې ته د بم ایښودو د هڅې په تړاو د پولیسو تر تعقیب لاندې و. او ایران وایي شپږ مشکوک کسان یې د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیر اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پر امنیتي ځواکونو وسو 28 کسان وژل سوي وو. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ او له هغه ځایه عملي سوی دی. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د دوشنبې په ورځ ویل درې مشکوک کسان چې دوی تورستان بللې په سروان او خاش ښارونو کې توقیف سوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو ګډ دریس کولای شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي.
کسان بیا هم مخالفت کوي چې دا په دې معنا ده چې دوی په واقعیت سره نه غواړي په افغانستان کې جنګ منځ ولاړ شي، نه غواړي چې افغانستان یو باثبات ملک واوسي.
د سولې په اړه په داخل کې د افغانانو ترمنځ د اجماع مخته څه ستونزې دي؟ په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره غږیږو.
زما په هم باندې صرف حکومت سره موږ غواړو او دوی سیاسي ازارونه غواړي چې یوه مهنګي پیدا شي او دا کار باید د افغانستان حکومت وکړي.
د کابل چاپ ورځپاڼې لولو او د نولس اقتصادي خبرونه هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان او د هند ترمنځ د وروستۍ کړکیچ پر موضوع هم په دې خپرونه کې غږیږو. د خپرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان ملي شورا د اداري پلاوی غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو واحد نظر کولای شي چې افغانستان کې سوله ټینګه کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي وایي چې د سولې په اړه د سیاستوالو ویشلي نظرونه دغه بهیر سخت زیانمنولی شي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد تازه له افغانانو وغوښتي چې د سولې د موضوع په اړه باید یو ګډ دریځ غوره کړي. په ورته وخت کې د ملي د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د سولې لپاره یووالی او ملي اجماع ته اړتیا ده. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات برابر کړي او ناشبه د کابل په سټوډیو کې ده.
ورسته له هغه چې زلمی خلیلزاد له افغانانو وغوښتل چې د سولې په اړه خپل اختلافونه یوې خواته کړي، د ملي شورا اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د سیاستوالو روان اختلافات به دغه بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي تاییدوي چې د ځینو ګوندونو او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې د موضوع په اړه اختلافات شته، خو نوموړي په دې اړه د کومې ډلې او یا چا نوم ونه اخیست. ښاغلی صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه سیاسي څېرې او ډلې چې په یو نه یو ډول د سولې له روانې لړۍ سره مخالفت کوي، د نوموړي په وینا دوی نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه سي.
کسان بیا هم مخالفت کوي دا په دې معنا ده چې دوی په واقعیت سره نه غواړي په افغانستان کې جنګ منځ ولاړ شي، نه غواړي چې افغانستان یو باثبات ملک واوسي. نو غوښتنه به دغه سیاستونه په مجموع کې غوښتنه دا ده چې موږ په ډېر بد حالت کې قرار لرو. ټول نه غوښتنه ده چې باید تاسو خپل شخصي منافع نتیفه ملي منافع ته توجه کوي او د سولې نه بعد قوي ملاتړ او استقبال وسی.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له افغانانو غوښتي چې د سولې د موضوع په اړه اختلافات یوې خواته کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو څه موده وړاندې د مسکو په غونډه کې د لسګونو افغان سیاسي څیرو له ګډون او د دغې غونډې له جوړېدا سره افغان حکومت مخالفت کړی و. حتی حکومت په دې اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی و او ویلي و د طالبانو یو شمېر چې د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او ځینو سیاسي څیرو ویلي و چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي ټول شموله نه دی او دغه پله او د دغه پلاوي په ترکیب او جوړښت دی باید له سره پام وسي. د هغه څه دی چې د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د دوشنبې په ورځ کابل کې ویلي و چې د اړتیا په صورت کې به په دغه ترکیب کې زیاتوالی راسي. د په ورته وخت کې د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان هم وایي چې د سولې لپاره یووالی او ملي اجماع ته اړتیا ده.
چونکه یقینا ما ضرورت به همسویی داریم که سیاستون ما، حکومت ما و بزرگان ما، متنفذین، دانشمندان همگی به خاطر آوردن سول یک صدا شوند. هم ضرور است که باید یک نظر واحد ایجاد شود به خاطر آوردن سول در افغانستان. لازم است که با یک صدای واحد، نظر واحد ما جلوی جنگ و خونریزی دیگر بگیریم و وقتش رسیده که مردم با هم یکجا شوند.
دا په داس حال کده چې په دې ورسته کې لبل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په اړه حل ځلې زیاتې سوي او ټاکل سوي چې د زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه. دوستان الله رحمت الله افغان نه مو واورېدل چې د ملي شورا اداري پلاوي غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي څیرو ګډ دریځ او نظر کولی شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په کور دننه د سولې په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. له دې ډلې شهزاده مسعود سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته په کتو فکر کېږي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې واحد نظر موجود نه دی. نوموړي ویل
نه خیر، په مجموع کې د افغانستان ټول خلک سوله غواړي، سوله ته ټول خلک ژمن دي، خصوصا دغه سیاسي احزاب او مستقل شخصیتونه، حتی مدني فعالان چې د مسکو په غونډه کې د طالبانو سره ناست وو یا واحده دیدګاه درلودله، د نظر کوم اختلاف نه و. زما په اند باندې صرف د حکومت سره موږ غواړو او دوی سیاسي آزاد هم غواړي چې یوه مهنګي پیدا شي او دا کار باید د افغانستان حکومت وکړي چې ټول تر یو ملي چتر لاندې یو ملي کمیسیون جوړ کړي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره.
وزیر صاحب، هغه څه چې خلیلزاد په کور دننه د اختلافاتو په توګه یادونه کوي شاید یو څه لیدلی وي، که واقعا اختلافات موجود وي ستاسو په نظر باندې دا به یوازې د نظر اختلاف وي که نه کوم جدي اختلافات موجود دي؟
زه فکر نه کوم چې دومره جدي اختلافات، شاید نظریات اختلافات به په ځینو کې، اما ډېر ارتباط لري په موجوده حکومت باندې چې دا ابتکار باید په خپله حکومت وکړي، چې حکومت دا ځلې د حکومت بین افغاني ناسته چې کېږي په دوحا کې د هغې دپاره باید د مشرانو سره په تفاهم په یو ملي کمیسیون باندې باید فکر وشي چې هغه ملي کمیسیون د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نمایندګي باندې د طالبانو د تحریک سره باید مذاکرات.
مسعود صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاید ډېرې جدي ستونزې نه وي موجود او جدي اختلافات نه وي موجود، خو که بیا هم وي د سیاسیونو، حکومت او ملت ترمنځ د سولې په تړاو باندې یو لاس کېدل ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان بقا او نجات د افغانانو په یووالي کې ده. بدون د یووالي نه موږ هیڅ خپل ملي یا اسلامي مقصد ته نشو رسېدلی. په اوسنۍ شرایطو کې تر بل هر وخت نه پکار ده چې ټول سیاسي اعضاب په شمول د حکومت ټول سره اتفاق اتحاد وکړي او تر یو ملي چتر لاندې باید د دولت مخالف لوری چې هغه د طالبانو تحریک ده د هغوی سره باید مذاکرات وکړي.
نو همدغه یووالی به یا د نظر یووالی به ستاسو په نظر څنګه رامنځته کېدای شي؟
ډېر ارتباط لري په موجوده حکومت مشرتابه پورې چې هغوی باید دغه ابتکار وکړي او دغه سیاسي مشران، سیاسي اعضابو سره په مشترکه ډول سره یو ملي کمیسیون جوړ کړي او د مذاکراتو بین الافغانی مذاکرات په ناسته کې باید برخه واخلي.
د سولې د خبرو په اړه د بین الافغاني اجماع او دا چې حکومت او سیاسي ګوندونه او سیاسي سیرې باید ګډ دریځ ولري، په دې اړه مو د چارو د کارپوه شهزاده مسعود څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 او په اف ام سل اشاریه 15 په ټول افغانستان او لوی ښارونو کې په ډېر واضح ډول اورېدلی شئ. فیروزه عزیزي د نن ورځې اقتصادي خبرونه لري.
د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي د کابل مزار او ننګرهار په لوی لار کې سوداګر له ستونزو سره مخ دي. دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د کابل د ګمرکونو د ریاست له لوري د بار وړونکو موټر چلوونکو نه د اسنادو داسې غوښتنه کیږي چې هغه یوازې له سوداګرو سره وي او ټولو موټر چلوونکو ته یې نشي ویشلی. د نوموړي په خبره دغه چاره افغان سوداګرو ته بیوکراسي ده. دای وی له دوه ورځو راهیسې ګڼ موټر ګرځول شوی چې د سوداګرۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. دغه بورډ له حکومت په تیره بیا د مالی وزارت نه د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. د لغمان ولایتي اداره وایي سقل په دغه ولایت کې د پام وړ کرنیز محصولات ترلاسه شوي دي. د دغه ولایت د ولي ویان حسیب الله دولتسي نن ازادي راډیو ته وویل چې په لغمان ولایت کې د کرنې په برخه کې د تیرو کلونو په پرتله زیات پرمختګونه شوي او راتلونکو 18 میاشتو کې به لغمان د زون په کچه تر ټولو ستر کرنیز مرکز ولري. د ښاغلي دولتسي په خبره له دغه ولایت نه روان کال کې په لسګونه ټنه میوې، سبزیجات او ځینې نور محصولات ترلاسه شوي چې د دغه ولایت سربیره نور ولایت تونو او مرکزونو ته هم انتقال شوی دي. د لغمان ولایت معلوماتو مخې په دغه ولایت کې فسلګونه خلک په کرنیزو چارو بوخت دي چې خپل ورځنی اقتصاد هم له همدې درکه پر مخ وړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 9000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د سوبرهنې او صرف مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 500 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 500 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 60 پوله، 1000 ایراني تومان 4 افغانۍ، 1000 هندي کلداري 1500 افغانۍ او 1000 پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، د هند د پوس یو جګپوړی قومندان وایي چې په هندي کشمیر کې په وروستۍ ځانوژونکي برید کې چې د هندي ملشیې له 30 زیات غړي ووژل شول، د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI لاس لی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې ده چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. زما همکار نور یاس نوري دا موضوع څارلې ده او همدا بار سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د هند د پوس د غچک پوری قومندان په ورستی برید کې د پاکستان د استخباراتو د اداري ISI د لاس لرلو د اداو پړه څه ویل دي؟
مل مراسب د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چیرې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ پر هندي ملیشو په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 پولیسو ووژل شول، د هند پوز جکپوري قومندان ډګر جنرال کی جی ایس ډیلون نن د پاکستان د کورنیو استخباراتو اداره ISI تورنه کړه چې تیره اونۍ د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان په هغه برید کې چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیری جیش محمد سخدریزي ډلې منلی لاس درلود. دغه برید چې د پلوامه په سیمه کې شوی او لږ تر لږه څلوېښت پولیس پکې وژل شوي وو، د دواړو اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو ترمنځ یې کړکېچ لا زیات کړی دی. هند له دې برید سمدستي وروسته د ملامتي ګوته پاکستان ته ونیوله، خو پاکستان هم هغه وغنده او پکې هر ډول لاس لرل رد کړي وو. په هندي کشمیر کې د پوځ لوی قومندان جنرال ډیلون خبرلانو ته نن وویل چې د دغه برید د مشرانو پلمو چې تعقیب کړی، معلومه شوې چې هغه له پولې آخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی. ډیلون زیاته کړه چې د دغه برید چارې د ISI پاکستان او جیش محمد ډلې قومندانانو تنظیم او کنټرول کړی، خو هغه د خپلې دغه ادعا د ثابتولو لپاره مناسب اسناد او شواهد وړاندې نه کړل. ډیلون دومره وویل چې د دغه برید او په هغه کې د پاکستان د مشکوک رول لرلو په اړه د روانې څېړنې په اړه نه غواړي په جزئیاتو وغږېږي، خو دا څرګنده ده چې ISI له جیش محمد ډلې سره نږدې اړیکې لري. پاکستان بیا له هند غوښتنه کړې چې د دې لپاره چې خپله دغه ادعا ثابت کړي، د دغه حملې په اړه د یو خلاصه او باوري څېړنه ترسره کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ژمنه کړې چې د دغه حملې په وړاندې به قوي عکس العمل ښیي. چارواکو وویل د دوشنبې په ورځ هندي ځواکونو په کشمیر کې د دغه ځان وژونکي حملې د یو مشکوک تنظیمونکي په ګډون درې سخت دریځې ووژل.
بله، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له هند سره د زیات شوي کړکېچ د کمولو لپاره له ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړي څه ویلي دي؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې له هند سره د هیواد د زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. قریشي ګوتریش ته په یوه استولي لیک کې دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د عاجلې اړتیا له مخې دی غواړي چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته چې د ده په وینا د هند لخوا د پاکستان پر ضد د قوې د کارولو د ګواښ له امله رامنځته شوی پاملرنه وکړي. قریشي ویلي دې ته اړتیا ده چې د دغه کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وشي او ملګري ملتونه باید دغه کړکېچ د کمولو لپاره مداخله وکړي. قریشي دغه راز هند تورن کړ چې د خپلو کورنیو سیاستونو لپاره د پاکستان پر ضد له دښمنیو ډکو الفاظو ته مخه کړې.
بله، ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري مو واورېدل چې اوس چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی، د هند پوځیان وایي چې په دې برید کې چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې شوی او څلور څلوېښت هندي ملیشي پکې وژل شوي، د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI لاس لري. او بلخوا بیا پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې همکاري وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو پاکستان ته د سعودي د ولیعهد او د افغان سعودي په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې پاکستان ته د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سفر ته کتنه کړې، خو لیکلي دي چې پاکستان د سیمې بدنام هیواد دی، باید منځوي شي. په سر مقاله کې راغلی دی چې د سعودي ولیعهد داسې مهال پاکستان ته سفر کړی چې یاد هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د تروریزم او طالبانو په پاللو تورن دی. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې د سعودي ولیعهد په دې هیواد کې د شل میلیارد ډالرو د پانګې اچونې تړونونه لاسلیک کړي، خو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سعودي غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته د یادې مرستې مشروطې کړي او دا هیواد د تروریزم له پاللو لاس په سر کېدو ته مجبور کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې نه یوازې دا چې د خلیلزاد دا وړاندیز نه دی منل شوی، بلکې په ایران او هندوستان کې پاکستان انتحاري حملې وکړي چې ګڼو هندي او ایراني سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس نو نړۍ او د سیمې هیوادونو ته ثابته شوې چې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم ملاتړ دی او باید ټول هیوادونه پر ضد شي او انزوا ته بوزي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې که د دغه هیواد پر ضد د سیمې زیان لیدونکي هیوادونه یو لاس شي، نو لری نه ده چې پاکستان منځوي شي چې بیا به د سعودي مرستې هم یاد هیواد له اقتصادي بحرانه ونه شي ویستلی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په نقل لیکلي هیواد د افغانستان د امن پر موافقې کار کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او متحده عربي اماراتو په همغږۍ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په ممکنه موافقې کار کوي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. ورځپاڼې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر له قوله لیکلي که افغانستان امن شي، نه یوازې د پاکستان لپاره ګټور دی، بلکې د سعودي عربستان په ګډون د ټولې سیمې لپاره اغیزناک دی او د همدې لپاره هلې ځلې کوي.
په سر مقاله کې وړاندې راغلي دا خبرې داسې محل کیږي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي او ځینې پرمختګونه هم پکې شوي دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم پاکستان ته د سعودي د ولیعهد سفر ته په اشاره سره لیکلي دي چې د سعودي مرستې پاکستان له کمزوري اقتصادي حالت نشي راویستلی، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره سعودي چې غواړي پاکستان د تیلو د پلور په عمده بازار بدل شي او نورې پانګونې کلنۍ ټکټانه غواړي چې پاکستان په اوسني ملامت اقتصادي حالت کې نشي پوره کولی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې سعودي په پاکستان کې داسې مهال پانګونه کوي چې یاد هیواد په نړیواله او سیمه ییزه کچه د تروریزم د پاللو له امله تر فشار لاندې دی. د سرمقاله لیکوال لیکي تازه په تازه د ایران او سیستان بلوچستان او د هند په کشمیر کې په هندي ویرانی ځواکونو د حملو ریښه په پاکستان کې ده او دواړه ترهګر ډلې په پاکستان کې د پوځ او حکومت تر ملاتړ لاندې خوندې دي.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني سپي او 2200 نوي پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د اطلاعات او کلتور وزارت وای په خارونو کې د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او ارزښت لپاره یو ځانګړي کمیسون په کار پیل کړی دی. د وزارت وایان ازادي رادیو ته ویل چې دا کمیسون به ډیر شر له کابل ښاروالۍ سره په ګډه د واټونو لپاره نمونه تصویب کړي. ځینو کابل ښاریانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې ځینې چارواکي او زورواکي له دولت او خلکو سره له همغږۍ پرته په خپلو نمونه واټونه نوموي چې دا د قانون خلاف عمل دی. نور حال د فیروزې عزیزي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او تازه نمونو د تصویب لپاره کار پیل کړی دی. د دغه وزارت وایان محمد صابر مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری واټونه یا بینومه پاتې دي او یا د داسې کسانو په نوم نومول شوي چې وړتیا یې نه لري، او په خبره یې د همدغې ستونزې د هواري لپاره د جوړ شوي کمیسون لخوا پر مقررې کار روان دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو کمیسون چې دلته د څو ارګانونو نه تشکیل شوی دی، د واټونو او د جادو د نومولو د کمیسون په نامه باندې چې دوی خپلې 15 جلسې دلته ترسره کوي او مهم موارد په دغه کې تصویبیږي د یوې ځانګړې مقررې پر اساس باندې چې هغه دلته شته دی. په هغه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاکید په دې باندې و چې د کابل ښار د واټونو تاریخي نومونه دې وساتل شي. د جادو او د واټونو نومونه په کمیشن کې تصویبیږي او بیا هغه ځایونه به د خاروالۍ د خلنه رسمن د تصویب د کمیشن وروسته رسمن نومول.
د دغه وزارت په خبره هڅه کیږي چې د خار واټونه د هغو کسانو په نوم ونومول شي چې د هیواد او خلکو لپاره یې په بیلابیلو برخو کې کار کړی وي او ټول منلي خلک وي. د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د کابل ښار پر واټونو چې تاریخي نمونه لري جنجالونه شوي دي. په وروستیو څو لسیزو کې د کابل ښار ډیری واټونه له خپلو اصلي نومونو اړول شوي او په خپل سري ډول د اشخاصو په نوم نومول شوي چې اړوند ادارې هم پر وړاندې چوپ پاتې دي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کوي چې د ځینو زورواکو او چارواکو له لوري د هیواد د قانون، تاریخ او فرهنګي مسایلو برخلاف واټونه په بیلابیلو نومونو نومول کیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نام احمد نصیر است، باشنده ولایت
کابل. منم احمد نصیر د کابل اوسیدونکم. ما غوښتنه له هغه کسانو نه چې ودونه په خپل نوم نوموي زده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د همغږي ولري، دویم دا چې په دې اړه د خلکو نظر هم واخیستل شي او د هغه کس په نوم د ودونه نومول شي چې ورته ای ولري. فرهاد کابل شهر اوسیدونکی ډیری داسې واټونه شته چې ځانګړي نمونه نه لري. هر چا که زورواکي او که چارواکي دي په خپل خوښه یې نومولي دي چې دا د قانون خلاف
کار دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رسنیو او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د واټونو د نمونو د مول لپاره دي له دوی سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاریخ صاحبم د کونړ ولایت نه. زه یو غوښتنه لرم، هغه دا چې په کونړ ولایت د ریپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه راپدې خوا کار نه کوي. د آزادی رادیو څخه غوښتنه لرو چې دغه موضوع ته یو کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایګانو په حق لاندې پنشتن په حق لاندې غږ جکو خو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مهاجراتو لخوا نه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی. غوښتنه کوم تر څو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي. مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم. زد ولایت روزګان د ګزر ولسوالۍ څخه خبره کوم. منی عبدالناصر دی. دا زموږ کلی د ګزاب ولسوالۍ کې زموږ کلی د احمد خان په نامه دی. چین ګران ورور نن یې چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران وری او بخ دی. کوچنیان او لویان سپین ویری ټول د نس پر نس ناست مرضی اخته دي. اوس له بخړې د عالم چې تېر وخت هم روبنه لرو. اوس به دغه نزه بیا زیاته شوې ده چې بخړې د کوچنیان د نس ناست په مرضی اخته دي. سپین ویری اخته دي چې دا اوس دوه دانې مړ شوي دي او نور دا خبره اوس د خپل مرید یې هم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام اورئ. خو اوس 12 بجې دي. له ملالۍ بشیر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت ژغ کړی چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د عربي متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوهمه ورځ افغان سوداګرو د 12 میلیونه ډالرو په لګښت په ارزښت د خوراکي توکو قراردادونه لاسلیک کړل. پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره اړیکو سمولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک لیږلې دی. دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په دوو جلا پیښو کې په هندي کشمیر کې پر ملیشیا پولیسو او پوځي سرتیرو په حملو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښوونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. او ایران وایي شپږ مشکوک کسان یې د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیر اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولی دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت خوش آمدین. در برنامه من فرشتن ادا میزبان شما هستم و روی بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم، چنانچه که در تازه ترین مورد دو واقع بعد از در سال 2019 در ولایت قندهار ثبت شده و به همین دلیل دکتر صاحب میراجان راسخ مسئول ارتباط عامه برنامه مبارزه با پولیو وزارت صحت هم امرای ما هستند تا به سوالات شما و به تماس های شما پاسخ بگوین. اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا مشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون دو واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت شده است. مسئولان برنامه‌های معافیت کتلوی وزارت صحت عامه میگویند این دو واقعه در ولایت قندهار به ثبت رسیده است. دکتر گلخان ایوب مسئول برنامه افهام و تفهیم برنامه‌های معافیت کتلوی وزارت صحت عامه در مورد بیماری پولیو چنین میگوید:
پولیو یک بیماری فوق العاده ساری است که توسط یک میکروب که به نام وایرس پولیو یاد میشه توسط عزی سرایت میکنه و هرگاه یک طفل در یک منطقه یا در یک ساحه مصاب به این وایرس شوه 200 طفل دیگه هم و حالی را میتانه که اونا را به خطر مواجه سازه. پولیو اینطور یک مرضی است که هیچ تداوی نداره و هرگاه یک طفل مصاب این مرض شوه اگر در مرکز صحی بسیار مجهز هم بستری شوه پس به حالت اولی بر نمیگرده.
دکتر گلخان میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. به گفته دکتر گلخان، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راه‌اندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهند تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا آنان در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایع شوند. دکتر گلخان میگوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این بیماری وقایه نماید.
تنها راه بیرون رفت از این مرض لاعلاج امو دو قطره واکسین است که در درب منازل هر خانه می آید و در موجه مفت و رایگان برشون تطبیق می شه. و پولیو اینطور یک مرضی است که هیچ تداوی نداره و تنها رای بیرون رفت از این مرض لاعلاج همین تو قطره واکسین است که او هم ما به صورت مفت و رایگان و در درب هر منزل میرسانیم و اطفال در برابر این مرض خانمانسوز وقایه میکنیم.
با گفته دکتر گلخان، خانواده ها می توانند با مراعات افضل صحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. مقامات وزارت صحت عامه می گویند با آنکه این وزارت 13 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه می کند، اما با گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسن کودکانشان سهل انگاری می کنند. رادیو صدای روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 نشرات دارد. خب دکتر صاحب، برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد پولیو یک معلومات بدین که چینه و یک وایرس است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از اینکه ما را به این برنامه تان دعوت کردین و نخست اجازه بدین یک تشکری خاص از رساله شما بکنم. رادیو آزادی واقعا یک رساله رسالتمند است، بیشتر بر منافع ملی متمرکز است و همیش منافع ملی را تحت پوشش قرار داده و مخصوصا همکاری خوبی داشته در قسمت آگاهی دهی با ما در خصوص محو پولیو، مرض پولیو و اهمیت واکسین. ما اگر بیایم یک تعریف مختصر از مرض پولیو داشته باشیم با الفاظ ساده و سهل و آسان، این است که ما میگیم که پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ساری میکروبی یا ویروسی است که از یک شخص به شخص دیگر انتقال میکند. چگونه انتقال میکند؟ میکروب پولیو از یک شخص به شخص دیگر از اثر مراعات ننمودن حفظ صحه، رعایت نکردن نظافت و پاکی انتقال میکنند. به این معنا که ویروس پولیو از ویروس پولیو توسط مواد غایطه، آب ناپاک، غذاهای ناپاک و دستان ناپاک از یک شخص به شخص دیگر انتقال میکند. یعنی در قسمت جلوگیری این ویروس حفظ صحه بسیار اهمیت زیاد داره. اما قسمی که قبلا گفتی یک ویروس، یک بیماری ویروسی است و این مرض هیچ تداوی نداره و یک باز خوشبختانه این مرض وقایه داره.
یعنی وقایش هم واکسین است.
وقایه و این مرض را قسم تعریف میکنیم که یک مرض قابل غیر تداوی، لا علاج، اما قابل وقایه. و وقایه از او هم قسمی که شما تذکر دادین فقط و فقط واکسین است. و ذریعه واکسین این مرض نه تنها وقایه میشه بلکه این مرض توسط همین واکسین محو میشه. یعنی یک مشخصه دیگه هم این مرض پیدا کرد که این مرض قابل وقایه، قابل محو، اما قابل تداوی نیست. دیگه از این خاطر واکسین بسیار زیاد نقش مهم هم در محو این مرض داره و هم در قسمت وقایه اطفال به جلوگیری اطفال که مصاب این مرض نشه اهمیت خاصی داره.
دکتر صاحب، بسیار خوب معلومات دادین در رابطه با اینکه پولیو چینه و یک بیماری است، چینه و یک ویروس است. زمانی که یک طفل به او مصاب میشه، علائم در وجود از چی میباشه؟ یا دفعتن ایره فلج میسازه یا علائم پیشکی داره مثلا که بفهمن که مبتلا به فلج اطفال میشه؟
اعراض و علائم پولیو ای از وقتی که یک طفل تازه به این ویروس مصاب میشه، علائم ابتدایی از ای است که در وجود طفل تب به وجود میاد، استفراغ پیدا میکنه، تبش نسبتا دوامدار و دار مثلا وجود گرمی داشته باشه، و علائم تب معمولی که حس میشه استفراغات پیدا میکنه این طفل، و بعدا این طفل اسهال میشه و آهسته آهسته رفته این مرض امی تب که شدت پیدا میکنه این منجر و منتج میشه به فلج این طفل،
یعنی پایش دفتن فلج میشه یا کم کم
قبل از اینکه این مرض این طفل به پایش فلج شوه، اینی علائمی که قبلا ذکر کردم این وجود پیدا میشه، با آهسته آهسته یک درد شدید احساس میکنه دمون ناحیه که او فلج میشه که دست است یا پای است، دوجه یک درد شدید را احساس میکنه و همون درد آهسته به این منتج میشه منجر میشه که پای یا امو عضو بدن از حرکت بفته و حرکت ببانه. چون ای چه قسم ای علائم پیدا میشه اگر اجازه باشه که اگر ای ویروس امو اثرات از ای علائم از ای هم ارتباط داره به سرایت می ویروس در وجود از ای طفل، مثلا وقتی که از راه دهن ای ویروس داخل بطن میشه در روده ها تکثر پیدا میکنه و بعدا ای ویروس امو سیستم عصبی حرکی را زیر فشار قرار میده، به امون نحوه عمل کرده امی ویروس در وجود عراض و علائم هم پیدا میشه در وجود طفل.
دکتر صاحب یک شنونده رو میگیریم، بعد از اون مسئله خودم مطرح میکنم. بله سلام علیکم. سلام علیکم، روزتان بخیر، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
بخوش به حکم لبان صورت مستقیم انتماخ که قرار لرم لدکتر صاحب صاحب دا پختانه دا چه آیا د پولیو وکسین پر اسلامی ملکو که ویدن جوری که بل دا د کانسر بیماری یا د تیبی بیماری دی فرادم را نړیوال پدې باندې تمرکز ولې نه کوي چې خاصه تندې دی پولیو دی پر زیات کوشش کوي.
آها، به خاطر سرطان نمیشه، به خاطر پولیو. خب تشکر، شما سوال نداره؟
بله، سوال برادر ما را اگه من درست گرفته باشم از ولایت خوست
بله ملفان بودن، بله میشه برشان پشتو پاسخ بگم.
بله اورور از ما پختنه استاسه پختنه باز په پختو درته جواب کما. اورور دا پختنه چې تاسو وکړه واقعا دغه پختنه د زیاتو اوریدونکو او زیاتو خلکو ترڅنګ مطرح کیږي، او دوی هم دغه پختنه کوي چې ولی دومره تاکید ولی دومره تمرکز په دې ناروغي باندې دی. ستاسو پختنه هم رو را بزاید نو دا پختنه تل مونږ نه کیږي، همدار اس په سوشل میډیا کې یا نه په ټولنیز رسنیو کې هم دا پختنه مطرح کیږي. تاکید په دې ناروغي باندې د دوه وجونه دی. یو دا دی چې دا ناروغي د منځوړلو وړ د څنګه چې مخکې مونږ هم دا باندې تاکید وکړ، یعنی نور نړۍ دا ناروغي محو کړي د خپل خاورې د خپل سیمې نه، او یوازې دا ناروغي وسپاتې ده په افغانستان او پاکستان او په نایجیریا کې. په افغانستان او پاکستان کې د دې پیښې سته، او په نایجیریا کې هم تر 2014 نه راپدې خو کوم مثبته پیښه هلته نه لیدل کیږي، او دا پیښه دغه واکسین په توسط باندې له محو کیږي او له منځه وړل کیږي. او بل تاکید په دې باندې دی چې یوازې نه په افغانستان کې د نړۍ په کچه باندې چې دا ناروغي نور د نړۍ نه محو سی او لري سی لکه څنګه چې نور هیوادو دا کار کړی دی. پښتنه ستاسو دا و چې ولی مثلا په مثلا ټي وی یا په نورو ناروغیو باندې دومره تمرکز نه کیږي، ځکه دا ناروغي د دې ترڅنګ چې دا فرصت هم ست چې دا د منځ ویول سی او محو سی، او دا ناروغي ډیره خطرناک هم ده. خطرناک په دې وجه باندې چې کله کوم ماشوم په دې اختصاصي هغه ماشوم نور د تل لپاره فلج معیوب پاتې کیږي، او بل کدا د ناروغي په وړاندې جدي او کلک مبارزه ونیسي بیرته د ناروغي خبريږي هغه هوادو ته چې الته د ناروغي وس نسته او لغو هوادو څخه پاک سوی ده. یعنی په یو ماشوم ک په دې ویروس مسا پاتې سي، هغه مطالعاتو څېړونو دا خوده لیدل چې په کال کې 200 زره پیخ را منځته کیږي، 200 زره ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي، او په ظرف د لسو کلونو کې ټول نړۍ ګواخوي. ان تاسو ګورئ دا دومره جدي او خطرناک ناروغي ده. پښتنه دا کیږي چې ولې نړیوالې ادارې او نور نړیوال په دې کې دلچسپي ولې لري په دې پولیو باندې، یا د دې پولیو تر نامو کوم بل شی ماشومان ته ورکول کیږي چې غوی روغتیا لپاره خنه ده، یا د اسلامي او دینی لحاظ نه کوم مشکل لري؟ نو نه، دوی د خپل د
ماشومان د روغتیا په خاطر منګه سره برسته کوي که چیرته دا ناروغي دلته محونسي هغه ماشومان هم محوکیږي. بل ټکی چې تاسو په پښتنه کې مطرح کړ چې ولې په اسلامي هیوادونو کې اسلامي هیوادونو د پولیو تاریخچه چې تاسو ورولې تاسو الحمدلله ځوان او امکان لري چې تاسو هم بالوسته او باسواده کس وسیږي. په دې کې چې لږ مطالعه او ریسرچ تحقیق تاسو هم وکړي د ډیر مواد دلته شته چې په نور هیوادو کې اسلامي هیوادو هم دا محو کړی ده. سعودي عربستان د واکسین په ذریعه دا ناروغي محو کړی ده، امارات متحده د واکسین په ذریعه دا ناروغي محو کړی ده، مصر د واکسین په ذریعه دا ناروغي محو کړی ده. او موږ هم دې ته ژمن یاستو چې دا ناروغي له خیره سره خپل هیواد څخه محو کړو چې په راتلونکي زموږ ماشومان هم د دې د تهدید څخه په امان کې.
تشکر راست صاحب. یک شنوند دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
السلام علیکم خورجان، تاسی گرام قدردان دفتر سرتم سلامونه و نیکیلی.
سلام به شما هم. از کجا به تماس شدین؟
د کاپیسا ولایت نه به تماس کیما او دفتر کاپیسا ولایت نه.
او بسیار خوش آمدین، بفرمایید اسمتان هم بگوین.
تاسی نوم
دفتر سر مخترم نمیدان. سوال در خورجانی که یو ولسوالی که یا یو اول تا دی واکسین لسرسه نیو تا سوی او دا ماشوم لسکلان سوی یا دولسکلان سوی او اس دی اول مطابق نه چې دی لسکلان یا دولسکلان تا واکسینو که زکا دی خو دی پنځه کلن نکی تا واکسین کهی یعنی دا غیا لسکلان سوی د دې واکسین ته ضرورت شته کنه. او بل څه دی افغانستان کې دا د قلب شری کول دا ډیر د ماشومان رشد کړی ته زیات پیدا شوي دي، دا څه علت ده او څه مخنیوی ده چې د افغانستان دا کړېدلی ولس وکړي؟
بلې وروره، ستاسو پوښتنه ما راواخیسته. ستاسو خبره په ځای ده، اندېښنم په دې اړه باندې په ځای ده. خو ولې موږ دغه هدف دا ټاکلی دی چې د پنځو کالو لاندې ماشومانو ته واکسین وسي؟ ځکه د پنځو کالو لاندې ماشومانو هغه د بدن دفاعي سیستم او معافیت سیستم او مقاومت ټیټ دی، هغوی ډیر زر د دې ویروس په اخته کېدو سره په فلج مسابېږي او فلجېږي. نو دې وجنه د پنځو کالو لاندې ماشومان هدف ول ګرځېدلی دي چې هغوی ته واکسین ورسیږي. کله چې د دوی عمر د پنځو کالو نه اوړي، بیا د دوی خپل دفاعي د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کیږي، قوي کیږي، بیا ویروس دومره تاثیر نه پلري. نو د دې خاطر باندې د پنځو کالو لاندې ماشومانو ته واکسین کول ډیر ضروری دی. او بیا په تیره بیا هغه ماشومان چې نوي زیږېدلي دي او یا هغه ماشومان چې ناروغ هغوی واکسین کول ډیر اړین او ضروری دی، ځکه چې د نوي زیږیدلي او ناروغ ماشومانو بدن دفاعي سیستم ډیر کمزوری دی. نو د دې خاطر موږ د پنځو کالو لاندې ماشومانو ته واکسین کوو. او ستاسو ونډه مرسته په دې کې ډیره زیاته ده. په کومو سیمو کې، په کومو ولایتو کې، یا په کومو کلیو بانډونو کې چې هلته ټیمونه نه درځي، واکسینونه نه درځي، او هغه سیمې د کمپاین په پلان کې شامل وي، تاسو دغه زمینه مرسته وکړئ او همکاري وکړئ چې هلته واکسین وسي، چې خدای نه خواسته هغه د پنځو کالو لاندې ماشومان هم په دې ناروغۍ اخته نه سي.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. یک تماس دیگر می گیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر جان. سلام علیکم به شما و دکتر صاحب محترم. تقدیم می دارم به ستار آخوندزاده شما از رسولی بالا مقابل.
آخوندزاده صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه شما. شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایید سوالتان رو بگوین.
خوش باشین. یک نظر کوتاه دارم، یک سوال هم دارم دکتر صاحب.
بفرمایید.
نظر کوتاه من همین است فرشته جان، که همین کمپینا که مقصد بنی به خاطر واکسین می دهیم اینا به شکل درست همین کمپین شه، همین به می اطرافا بعض فامیلا مالدار هستن، کوچی هستن، بعضی وقت به یک قریه، بعضی وقت به دیگر قریه، اینا از این واکسین کمپین اینا باز می مانه. واکسین هم خیلی جدی نیه که خانه با خانه با پشت از اینا بده اطفال از اینا رو واکسین کنن. به این خاطر همین واکسین کم نشده، علت عمدهش اینه است که به شکل درست تطبیق نمیشه. ولی نظر می هست، سوال می هست دکتر صاحب محترم، کنی اکاسی اگر به می مرض پولیو گرفتار چه یک اطفال چی رقم میتونه کنی فامیلا حفاظت کنه که دیگه
اطفال به زمین مرض گرفتار نشن. این مواد خواهیتیزی که نگازی مواد خواهیتیزی چند میکروب تولید میشه، چرا هم میتونه که مواد خواهیتیزی کنه که دیگه اطفال گرفتار نشه؟ ولی اگه اطفالی که به زمین گرفتار چند زمین مرگانی است، چند چند زمین زنده میمونه. نمیره اگر جواب
تخلیمی
رو
بانی میکنم.
تشکر زیاد. تشکر آخنزاده صاحب. از طرح سوال شما همی فهمیده میشد که در قسمت واکسین پولیو و در قسمت خطرات و تهدیدی این مرض هم آگاهی دارین و این موضوع را جدی گرفتین. بیایم در قسمت سوال اول شما که چرا برای امو خانوادهایی که از یک محل به دیگه محل اونا کش میکنن
یعنی
در یک محل ثابت نیستن، به صورت درست برای زنا واکسین تطبیق نمیشه. برنامه ما قسمی است که برای هر قشر افغانستان، بر هر گروپ مردم افغانستان برنامه مشخص را گرفتیم. یکی فامیلا و خانواده هایی که اونا ثابت هستن در یک محل و منطقه خونیمی واکسیناتور هستن که واکسین را میارن به صورت خانه با خانه تطبیق میکنن، و فامیلا و نفوسی که اونا در حالت گردش هستن مثل اقوام کوچی، برای از اونا هم برنامه مشخص گرفته شده، مثلا در مسیری که اونا از یک منطقه به دیگه منطقه کوچ میکنن و در مناطقی که در بهار و تابستان سال اونا در جایی که مسکن گزین میشن به روز واکسین رسانده میشه. اما ایره هم رد نمیکنیم که کاستی های وجود داره در این برنامه میشه در بعض موارد کدام کمی و کاستی به وجود بیاید. خب باز هم نظارت خود جدی ساختیم که در کدام قسمت کدام مشکل و کاستی که وجود داشته باشه او خلاها را و کاستی ها را چگونه مرفوع بسازیم. در رابطه با سوال شما که چگونه ما بتانیم این مرض را مهار بکنیم وقتی که یک طفل به این مصاب میشه و از طریق مواد غایتی از این مرض اطلاع پیدا میکنه و به دیگر انتقال پیدا میکنه، رای جلوگیری از این عمدترین و موثرترین رای شمی واکسین است. وقتی که برای اطفال واکسین تطبیق شود دیگه این ویروس مجال از این را پیدا کرده نمیتونه که اطفال واکسین شده که را مصاب بسازن. یعنی در هر دور کمپاین مسئولیت و مکلفت نه تنها وزارت صحت عامه بلکه از عام مردم مخصوصا از خانواده از فامیلا ای است که اطفال خود را باید در هر دور کمپاین واکسین کنند. اما بستر مسئول و مناسب بر بقای ویروس بدن اطفال و انسان است. وقتی که اطفال واکسین را بگیره وجودشان معافیت حاصل بکنه، باز در او صورت این ویروس در بیرون از بدن انسان در محیط بقا پیدا کردن نمیتونه، خود به خود در محیط از بین میره، از اون لحاظ کدام نگرانی نیست. و در قدم دوم حفظ صحه و حفظ صحی محیطی و حفظ صحی فردی بسیار زیاد اهمیت داره که در جلوگیری از این مرض.
سلامت باشین راسخ صاحب. تماس دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
دختر صاحب سلامونه و اما بعد سلام لوگر در زلای خبر کوم لوگر نه دلتا یمون یو کلی چه او سینگیره ده دیو سلوشل و کلو ده دایوائی چه بیخی ایوانانو تا واکسین ده تول دیلی ون توب واکسین ده اولی ویلی جا دیر احبرانو نه را اگه که چه گو واکسین کرای و گوره پخبل من که جنگو کابلی ویلی اسلام بسار کهو او تانګونه واغې کبار څه په پاکستان خرڅ کړ دا اوسه ما چې خپل مان کې جنگ دی غوانانو نو سره پیدا دي لیون تو واکسین ده دا دی اوسلو شلو کلو سنگیرای ده خبره کوي په دې خي واکسین ورنه کوي دا څه خبره و نورم په مخه.
تشکر دکتر صاحب. میشه شما نظرتان رو بگین بخاطر که در بسیاری جای هم متراس دید منفی داره در رابطه مردم در رابطه با تطبیق واکسین، میشه شما نظرتان رو بگین؟
اورو را دغه رقم فکرونه او هم دغه رقم انگیرنه نه یوازې د سپینګری سره زین نور سیمو کې هم داسې فکرونه وانګیرنه خلکو ته پیدا کیږي. خو دغه هر فکر هر انگیرنه هر شی باید ځانته یو مبنا یو اساس ولري چې دغه خبره د چشي په اساس چې په چشي مبنه باندې ولاړه ده. ګوره منګه تل دغه واکسین چې تعریفو چې واکسین دا ګډی لري دا ګټی لري دا ګټی لري منبع چې شی ده مبنا چې شی ده هغه ساينسي طبي علمي معلومات دي اینې ساينس څوک نسی را دولای علم څوک نسی را دولای په حساب تب څوک نسی را دولای تب دا ثابته دا موضوع ثابته کړی دا ساينس دا ثابته کړی دا بیا راغزو منګه چې دا ناروغي تعریفو چې دا و ناروغي دا سي خطرناک ده دغه رقم د یوبیت لرمنست کې یو ماشوم چې په خپل په ابتدا په د عمر کې په دې ناروغي اخته سي تل دا معیوب او معلول پاتې کیږي دا هم علم او دا هم زمنګه غا استاد سي هغه عيني مشاهدات دا ثابت کړی دا په زمنګه استاد په سیمه کې کیدای شي چې داسې ماشومان وی او ک څوک په لټنو کني او زیات معلومات غاړي هغه په اړه باندې زب تاسو ته آدرس درکوم او ځینی افواهات ځینی تبلیغات حمدی او قصدی هم زمنګه بدله بد مرغد په دې ټولنه کې کیږي په دې موضوع کې لکه تاسو اجازه راکې زب لکه څه دغه موضوع هم لګزیاته کما ګوره منګه تاسو افغانان به خصوصا د غزوان قشر دین زیاته تمامو توقع کی چې اخوې بل دغه رقمي عامدی او قصدي تبلیغات هم د دین اروغي په اړه باندې کیږي مزمنګه یو تعداد د هیوات هغه معاندین اخوې چې نه غواړي دلته په افغانستان کې سوکالی رایسي د افغانستان کې پرمختګ رایسي افغانستان راتلونکي نسل اخوې د یو ښه روغتیا څخه برخمند وي او سالم روغتیا څخه برخمند وي اخوې هم دغه تبلیغات په افغانانو کې رایجي نو منګه تاسې د پاره دا پکار ده چې منګه څنګه د سیو افغانستان د سیو هیواد لرو چې کوربه د ټولو ناخوالو وسیګو جنگ هم دلته وی ناروغي هم دلته وی بدبختی هم دلته وی قاچاق هم دلته وی نو د دې وجنه منګه تاسې رسالت څنګه ده منګه زه خو په عنوان د یو روغتیاي سکتور کارکونکو د خپل مسولیت بولم چې په دې برخه کې باید جدي مبارزه او سیستاس همکاري ته هم ډیر اړتیا وي
تشکر ډاکټر صاحب تماس بعد یې میگیریم بله سلام علیکم
بله سلام علیکم همشهری محترم سلام خود بر شما اکبر صاحب گرامی بر شما تقدیم
سلام
تشکر زنده باشی همشهری محترم از هلمند جزیره به شما سلام
آجی صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید سوالتان رو بگوین
تشکر یک سوال مختصر از دکتر صاحب دارم دکتر محترم اگه پښتو بگویم
پښتو وای ورور پښتو خبرت
بازی وشت این واکسین ها تدبیق داده اما اونا را فلج داده فلج اصلا سدی هیچه را ایتونه ما خود ما واکسین نفر خود دیدیم واکسین تدبیق شده واکسین گریزتن و چند دفعی واکسین گریزتن اما او اشتاق بازم
اوروره اور اجی صاحب تاسو ښه موضوع مطرح کړه ستاسو خبره بالکل دقیقه ده دا مونږ نه ردوو چې دغه یو ماشوم په یو ځل واکسین ورکول سره د نور د دې ناروغي په وړاندې د معافیت حاصله کوي د نور نه د دې ناروغي نه مصابېږي حتی مونږ داسې هم پیښې لرو چې یو ماشوم 15 شپږ ځلې هم واکسین اخیستی دی بیا هم په دې ناروغي د دې لاملونه او د دې علت چی شی دی منګه مثلا د عامه روغتیا وزارت د کال په پیل کې د هر کال په پیل کې نه پړاو واکسینو کمپاینونه پلانوي چې په دې نه واره یا لس واره کمپاینونه کې هغه کې یو سرتاسری کمپاینونه وي یو تعداد هم فرعي کمپاینونه وي په هغو سیمو کې چې دا ویروس او د دې ویروس تهدید دی لکه تاسو چې یادونه وکړه د هلمند او قندار په ولایت کې قندار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د دې ویروس یا د دې ناروغۍ د ستر او د لوړ ګواښ سره هم مخ دي نو په دې سیمو کې ماشومان ته په کار دی چې په کال کې حتی نه واره واکسین سي لس واره واکسین سي په هم فرعي کمپاین کې او هم په سرتاسری کمپاینونو کې د واکسین سي که د دوه نه شپږ وار پړاو کمپاین کې یو ماشوم یو ځل هم د واکسین څخه به برخې پاتې کیږي بیا هم دغه ماشوم د دې ناروغي په وړاندې معافیت نه دی حاصل کړی د دې یو ښه مثال ورکې د دې واکسین په اړه باندې د واکسین د سي ډیزاین سوی دی جوړ سوی دی چې معافیت په څو وار ورکولو سره رامنځته کیږي نو یو مثال ورکې چې مثلا یو څوک یو کور جوړوي خپل کورنۍ د یخو یخنی او د ګرمۍ څخه په امن کې ساتي ام دغه واکسین هم د دغه کور لکه د هر ځل ورکول دی یو خښتي مثال لري چې په دیوال کې دی وغه معافیتي دیوال تر مستکی وزن په امن او په حفاظت کې ساتي نو به توجه پدې وسی چې هبز منګه شعارونه او زمنګه پیامونه هم دادي چې واکسین ورکول ماشومان ته د کمپاین په هر پړاو کې تر کلنه یا پوری دا معنا لري چې دغه په هر پړاو کې کمپاین پر د کمپاین په هر پړاو کې ماشوم ته واکسین ورکړل سي ته 15 کلنه یا پوری بیا معافیت رامنځته کوي او بل هغه سیمو کې چې زر معافیت په یو ځل یا دوه ځل یا درې ځل رامنځته کیږي نه په دغه ماشومان یا د نورو ناروغیو لوجه نه کمزور وي د دوی بدن او یا دا چې دوی د خوارزواکي ستونزو ناروغیو سره تغذیه ستونزې لري د دوی هغه بدن معافیت ډیر کمزور دی یو ځل یا دوه ځل یا درې ځل یا حتی څلور ځل پنځه ځل ورکول د واکسین ورکول د ماشوم ته هم بیا معافیت نه لوړی یعنی در هر دور کمپاین که برش واکسیناتور همه برای طفل واکسین شوه بلکه برش کمک میکنه کدام ضرر نداره
یعنی هر بار اگر سال 12 بارم بود اگر 6 بار بود 7 بار هر...
تا وقتی که طفل زیر 5 سالشان است ولو که در یک سال 10 بارم واکسین گرفته باشه سال دوم هم 10 بار واکسین بگیره برای فایده ای طفل است نه ضررش
یعنی میتونن طفلای زیر 5 سالشان هر دوره که واکسین
بیه اطفال زیر 5 سال در هر دوره کمپاین هر بار باید واکسین شوه در مقابل این مرض پولیو.
شکر دکتر صاحب. شنونده عزیز برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. ما هم با شما خدافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور اداره چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسن
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.